لاس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته، زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د صدراعظم سلاکار د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیت د ټینګولو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دوه اړخیزې همکارۍ ټینګار کړی، او د حکومت اجرایه رئیس وایي چې د ماشومانو د ګزن یا پولیو له منځه وړل د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې دی. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان چارواکو تایید کړه چې د پکتیکا ولایت د ملي امنیت د ریاست څلور غړي او د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پاکستاني پوځیانو په خاص کونړ ولسوالۍ 20 مرمۍ ویشتې، او روسي چارواکي وایي چې د دې هیواد په سن پیټرزبورګ ښار کې پرونی چاودنه ښایي یو تروریستي عمل وي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکو تایید کړه چې د پکتیکا ولایت د ملي امنیت د ریاست څلور غړي د وسلوالو په یو برید کې وژل شوی دي. دوه افغان امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د پکتیکا د ملي امنیت د ریاست مرستیال د هغه ډریور او دوه نور کارکونکي د یکشنبې په ورځ په یو کمین کې وژل شوی دي. د چارواکو په وینا د کسان د پکتیکا او غزنی ترمنځ د اندړو ولسوالۍ په چهار دیوال سیمه کې د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې دا برید وسلوالو طالبانو کړی. د ننګرهار والی د دولت وایي د دولت وسلوال مخالفان د خپلو فعالیتونو د تمویل لپاره د دې ولایت له قانونو څخه ګټه اخلي. محمد ګلاب منګل پرون په جلال آباد کې د ښې حکومتولۍ لپاره د ولسمشر له ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود سره په ګډه خبري کانفرنس کې وویل د وسلوالو د دې کار د مخنیوي لپاره د مرکزي حکومت مرستې او همکاریو ته اړتیا لري.
بیر په مو سیمو کې هر څه زر مونږ د ضمن امنیت راوړو ترڅو د افغانستان د دښمنانو او د مخالفینو مالی منابع وچي او دوی د جګړه کولو اتوان د لاسه ورکړي.
په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي داعش او نور وسلوال په یو شمېر ولسوالیو کې ولسونه زوروي او نامنه خپروي. دوی له مرکزي حکومت وغوښتل چې د دې سیمو د امنیت د ټینګښت او داعش د ډلې د ځپلو لپاره ګام پورته کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو په خاص کونړ ولسوالۍ 20 مرمۍ ویشتې دي. د دغه ولایت د امنیت قومندانې مرستیال غلام فاروق پروانی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه راکټي حملو کې چاته زیان نه دی وختې، له دې وړاندې هم پاکستانی ځواکونو د کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو راکټي حملې کړې وې چې مرجوبره هم اړولې. او په کابل کې پرون د پولیو یا ګزان د لمنځوړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز پرانستل سو. د روغتیایي مرکز د امریکایي سوداګر او شتمن بیل ګیټس په څه د پاسه $2 میلیون مرسته جوړ شوی. افغان حکومت وایي د پولیو لمنځوړلو ورته لومړیتوب لري او پر وړاندې ملي کمپاین ته اړتیا ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که د هیواد په ټولو سیمو کې امنیت وي نو پولیو یا د ماشومانو د ګزان ناروغي به ډېر ژر له افغانستانه او ورکسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د لیست مخې افغانستان او پاکستان دا محل د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه نه ده تللې. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. روسي چارواکي وایي چې د دې هیواد په سن پیټرزبورګ ښار کې پرونی چاودنه ښایي یو تروریستي عمل وي. پرون د سن پیټرزبورګ په مترو یا لمځکې لاندې اورګاډي کې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ووژل او 150 نور یې ټپیان کړل. د پیښې یو عیني شاهد وایي له چاودنې وروسته د مترو واګونونه له لوګیو ډک شول.
هغه
لګوله نه شوه، هر څه آرام او تر ادارې لاندې و، خو یوازې اورګاډی له لوګي ډاک سو. ساه مو بنده بنده او نفس مو نسو ایستلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل امنیتي ادارو ته امر کړی چې د دې چاودنې او د تروریزم ترمنځ د اړیکې په باب پلټنه وکړي. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د پیښې په مسکو او ځینو نورو ښارونو کې د څو کاله مخکې به مې بریدونو یاد بیا تازه کړ. له بل خو ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په یو ټلیفوني تماس کې د سنت پیټرزبرګ د چاودنې له کبله د خپل هیواد د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې چې تېره شپه ناوخته خپور سو د دې برید پر وړاندې د اقدام او د عدالت منګولو ته د هغه د عاملانو په راکاږلو کې د امریکا د ملاتړ ژمنه وکړه. بیان زیاتوي چې ترامپ او پوتین موافقه وکړه چې تروریزم باید په قاطعیت سره مات شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرانی کې هیلی وای ولسمشر بشار الاسد یو جنگی مجرم دی او ټینګار کوي چې امریکا به دا ونه مني چې هغه بیا ځان د ولسمشری په انتخاباتو کې کاندید کړي. د بشار الاسد راتلونکي په سوریه کې د شپکلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په مقصد د خبرو اترو پر وړاندې یو خنډ پاتې شوی. پر 2011 میلادي کال کې پخوانی ولسمشر براک اوباما وویل چې اسد باید واک پرېږدي. پر 2015 میلادي کال کې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې اسد باید ولاړ سي، خو زیات یې کړه چې د نوموړي د لرې کېدو د وخت په اړه بحث کېدای سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د جمعې په ورځ وویل د ترامپ اداره له واکه د ولسمشر بشار الاسد د لرې کولو ستراتیژي نه تعقیبوي او په دې توګه د هغو امریکایي چارواکو خبرې تکرار کړي چې وایي اوس مهال د دې ټولې هڅې په سوریه کې د شپکلنې جګړې او د اسلامي دولت ډلې یادایش په ختمولو متمرکزې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم د پنځشنبې په ورځ وویل چې د اسد راتلونکي به د سوریې خلک ټاکي. خونی کې هیلې پرون په یو خبري غونډه کې وویل اسد له اوږدې مودې راهیسې په سوریه کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې یو خنډ دی او له خپلو خلکو سره د هغه چلند زړه بوږنوونکی و. میرمن هیلې ټینګار وکړ چې د سوریې خلک اسد نه غواړي. او ولسمشر ډونالد ترامپ خپل مصری سیال عبدالفتاح السیسی ستایلی او وایي چې د هغه حکومت ډېر ښه اجراءات کړي دي. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له السیسی سره له کتنې وروسته وویل متحده ایالات تر ډېره د ښاغلي سیسی او د مصر د خلکو ملاتړ کوي او ژمنه یې وکړه چې په منځني ختیځ کې د امریکا له دې پخواني متحده هیواد سره اړیکې به پراخې کړي. له مخکني ولسمشر براک اوباما سره د السیسی اړیکې ترینګلې وې او حسنی مبارک د مصر وروستی ولسمشر و چې په 2010 میلادي کال کې د منځني ختیځ د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی و. ترامپ له السیسی سره په رسمي کتنه کې د مصر د بشري حقونو د مسلې یادونه ونه کړه، خو د بشري حقونو مدافع ډلې د ولسمشر سیسی د بشري حقونو په سرغړونو او د شاوخوا 40,000 سیاسي مخالفانو د بندي کولو له کبله سخت انتقادونه کړي دي. د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. و باورې چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار پرون یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. د ننګرهار والی تاییدوي چې وسلوال د خپلو لګښتونو د تمویل لپاره له قانونو څخه کار اخلي.
له هغه ناامنو سیمو څخه د هېواد دښمنان طالبان او د داعش ډلې تغذیه کیږي، تمویل کیږي.
د حکومت اجرایه رئیس وایي د پولیو محوه کول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. او امنیتي چارواکي وایي هغه موټر چې څو ورځې مخکې نشئی مواد ترې کشف او ضبط شول د ولسی جرګې د یو غړي نه دی. په نیمه نړۍ کې له هغې ښځې سره خبره کوو چې په یوه انتحاري حمله کې د خپل میړه له مړینې وروسته اوس په پولیسو کې خدمت کوي.
ما مدغی لوګر ته تلیم راپور راغلی و چې دلته طالبان دي و وقت سلام ونیوله و ځنډ ډېر خلک م نور رقم ونیوله د واسکټونه و په کور کې دا شیان هم راوړل.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له افغانستان سره د امنیت او بخیل افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د امنیت د ټینګولو په برخه کې د دوه اړخیزې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کوي. سرتاج عزیز د افغان خبریالانو له یو پلاوي سره چې دا مهال په پاکستان کې د خبرو کې تروریزم د اسلام آباد او کابل ګډ دښمن وبال. له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه باید د دوړو هیوادونو او یا د دریمګړي هیواد لخوا تایید شي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای له افغانستان سره د امنیت په برخه کې له تروریزم سره په مبارزه کې او د سرحد د ادارې په موضوع کې د پاکستان همکاري ټینګه او مهمه ده. سرتاج عزیز چې پاکستان ته ورغلی د افغان خبریالانو له پلاوي سره کتنه درلوده ویل دواړو خواو ته د تروریستانو د تګ راتک مخه باید ونیول شي. عزیز ویلی د افغانستان شخړه د جګړې للارې نشي حل کېدای، بلکې د هیواد یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو للارې امن او باثبات کېږي. د سرتاج عزیز له دې څرګندونو وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ډاګه کړی و چې د تروریزم پر ضد د افغانستان او پاکستان مبارزه باید د دواړو هیوادونو لخوا تایید شي او که اړتیا وي نو درېمګړې هیواد دې تایید کړي.
اقدامات هر دو کشور علیه تروریزم باید مورد
د تروریزم پر ضد د دوړو هیوادونو ګامونه باید د دوړو لورو لخوا او یا د یو دریمګړي لخوا تایید شي. له پاکستان سره مو د تروریزم ضد مبارزې په اړه خبرو کې دا یو مهم پرمختګ دی چې د تروریستانو پر ضد اقدامات باید دوړو هیوادونه او یا که اړتیا وي دریم هیواد دې تایید کړي. افغان چارواکي تل انتقاد کوي چې پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې رښتینی نه دی او همدې ته په پام سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان څلور اړخیزه غونډه بیا جوړه نشوه. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر څو پاکستان د تیرو غونډو او د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کړې ژمنې عملي کړې نه وي، له دې هیواد سره د سولې د پروسې په تړاو کوم تماس او یا دو اړخیزه اجراءات ګټه نه لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کو. رحمت الله افغان د نن ورسپانه کتلې او په لنډي سره راتوي چې په خپل پانو کې کوم مطلب خبره کړی دی.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د بیلابیل موضوعاتو ترڅنګ استرالیا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. انیس دولتي ورسپانې لیکلي محمد اشرف خانی د استرالیا له صدر اعظم سره په کتنه کې ویلي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د تروریزم د خطر د دفع کولو لپاره خپل امکانات سره شریک کړي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي د افغانستان او استرالیا ترمنځ د اقتصادي او پانګونو په برخه کې د همکاریو تړونونه لاسلیک سول. د همدې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي د استرالیا د بهرنۍ چارو وزیر افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد له افغانستان سره په اقتصادي، سیاسي او د امنیت او ثبات په برخه کې دوامدارو همکاریو ته ژمن دی. په سر مقاله کې دا هم ویل شوی له افغانستان سره د استرالیا همکاري ډېرې مهمې او حیاتي ارزښت لري، ځکه د لیکوال په باور د استرالیا همکاري د افغانستان تاریخي دښمن ته ښکاره کوي چې افغانستان یوازې نه دی. بلخوا سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د تاجک چارواکو له قوله لیکلي بهرني استخبارات د افغانستان په شمال کې جنگالي منسجموي. ورسپانې د تاجکستان د سرحدي کمیټې مسول میر علي رازقف له قوله لیکلي د تیر کال په نومبر کې د یو بهرني هیواد یوې ځانګړې امنیتي ډلې افغانستان ته په خپل غیر رسمي سفر کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د ترهګرو ډلو له مشرانو سره لیده کاته او خبرې اترې کړې دي. بل خپلواکي ورسپانې وسا د تاجک چارواکو په حواله لیکلي بهرني استخبارات د افغانستان په شمال کې داعش وسلوال او وسلوال طالبان سره یو ځای کوي. همدې ورسپانې په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد له خولې لیکلي د امریکا او روسیې ترمنځ ناندري د افغانستان په زیان دي. وړاندې په مطلب کې راغلي بهتر ده چې روسیه د افغانستان د امن او ثبات لپاره له امریکا او لویدي سره ګډې هڅې او همکاري وکړي.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس له منځه وړل د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د پولیو د له منځه وړو د بیړني عملیاتي مرکز د پرانیستو په مراسمو کې وکړې. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو د له منځه وړو لپاره دا عملیاتي مرکز به پر دې سربیره په ټولو بیړنیو پیښو کې د یوه همغږي کوونکې ادارې په توګه کار وکړي. عبدالله هنانزای او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت د پولیو د ویروس لمنځه وړل د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شمیري. د حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني عملیاتي مرکز د پرانیستې په مراسمو کې وویل د دغه ویروس پر وړاندې یو ملي کمپاین پیل شوی دی.
البته دولت برنامه خود داشته و داره.
دی وایي دولت په دې برخه کې خپل پروګرامونه لري او خلک هم همکار دي، هر یو خپله ونډه لري. په حقیقت کې د دغه ویروس پر ضد یو ملي کمپاین پیل شوی او د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې په دغه هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس ختمول د حکومت په لومړیتوبونو کې ګڼي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې ویلي و چې په دغه هیواد کې د پولیو ویروس ختمولو ته نږدې شوي دي، او پر وسلوالو مخالفینو یې هم غږ کړی چې د پولیو واکسین د کمپاین مخالفت ونه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې د ټول هیواد په کچه د پولیو دوه پیښې ثبت شوي، خو د دغه وزارت چارواکي وایي چې په کابل کې د پولیو له نوي عملیاتي مرکز د کار پیل سره به نه یوازې دا چې د پولیو د ویروس د لمنځه وړلو لپاره هڅې وشي، بلکې له دې سربیره به له دغه مرکز څخه د ټولو بیړنیو طبیعي او غیر طبیعي پیښو لپاره د همغږي کوونکي ادارې په توګه کار واخیستل شي. په دغه مرکز چې 2.6 میلیون ډالر پرې لګښت راغلی، د یو امریکایي شتمن بیل ګیټس لخوا ورکول شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې د پولیو ویروس د لمنځه وړلو پر هڅو ټینګار کوي، وایي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د نامنویو سربیره یوه بله ستونزه چې د پولیو د لمنځه وړلو مخه یې نیولې له پاکستانه د کډوالو راستنېدل دي. د نوموړي په خبره دوی هیواد ته له راتګ سره سم د پولیو ویروس انتقالوي. دی وایي ډیری دا ډول پیښې په پاکستان کې لیدل کیږي. زمون کډوال او یو شمیر نور خلک دواړو هیوادونو ته تګ راتګ لري. دوه پیښې چې سږکال هم ثبت شوي، د جنیتیکي پلوه پلار او مور یې په پاکستان کې وو او له پاکستان څخه یې افغانستان ته ویروس انتقال کړي. تر هغه چې په پاکستان کې دغه ویروس له منځه لاړ نه شي، موږ ته به هم ستونزمن وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې د دوشنبې په ورځ افغانستان ته له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدلو بهیر بیا پیل شو، او د چارو کارپوهان هیله من دي چې د دغه ویروس د انتقال د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پام وړ ګامونه پورته کړي.
د ازادې راډیو خبرونه اوري. ورسته لدې چې په ولسی جرګه کې د کاپیسا د خلکو د استازي اغا جان سعید په موټر کې د نشه یي موادو د نیول کېدو راپورونه خپره شول، خو د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې معینیت وایي چې د موټرو د بغلان په پخوانی خاروال پورې اړه درلوده. د دې ادارې ویان وویل په دې موټر کې 50 کیلو 400 تریاک ځای پر ځای شوي وو چې د کابل د ډسپیچری په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه د راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د نشه یي توکو د لیږد په تړاو نیول شوي موټرې په ولسی جرګه کې د کاپیسا د خلکو د استازي اغا جان سعید دي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا موټرې د بغلان د پخواني خاروال دي. د دغه وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو له دغو دوو موټرو نه 50 کیلوګرامه 400 او اپیم ترلاسه کړي او له پیښې سره په تړاو یې 9 کسان نیولي دي. دی وایي چې د پیښې په اړه د تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته به دغه پیښې د اصلي عامل پر ضد اقدام وشي.
تیره ورځ د کابل ښار د ډسپیچری په سیمه کې په دوو موټرو شکمن شو چې له ودرولو او تلاشي کولو وروسته پکې له 40 نه تر 50 کیلوګرامو 400 او اپیم ځای پر ځای شوي وو او د پولیسو لاسته ورغلل. لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا موټرې د بغلان په پخواني ښاروال پورې اړه لري.
له زیات ټینګار سره سره ښاغلي کاظمي د بغلان د پخواني ښاروال نوم وانخیست. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي زیاتره جرمونه د نشه یي موادو قاچاق او آن انتحاري حملې د تورو خیخو لرونکو موټرو څخه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. په تیره کې هم په ورته موټرو کې د امنیتي ځواکونو لخوا مخدره مواد کشف او ترلاسه شوي دي. بل ورته په ولسی جرګه کې د کاپیسا وکیل اغا جان سعید هم وایي چې یادې موټرې په د پورې اړه نه لري او یو شمېر خلک د ده پر ضد عامه افکار خرابوي.
زه د دغه موضوع د قانوني تحقیق غوښتونکی یم. له کورنیو چارو وزارت او ولسی جرګې سره مې خبرې کړې. له دې مسلې هیڅ خبر نه لرم او دا د یو شمېر خلکو لخوا خوشې اوازې دي چې په ما
پورې تړل شوی دی.
په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د مخدره موادو په قاچاق کې د چارواکو لاس لرل نه یوازې دا چې په هیواد کې د مخدره موادو په کچه کې زیاتوالی راولي، بلکې پر ضد یې د پیل شوې مبارزې په وړاندې خنډونه هم پیدا کوي. لډلې فرید امیری ازادي راډیو ته وویل
مافیا هم کولای شي چې د نظام په دننه کې اوسي او بیرون هغه چې د نظام په دننه کې دي او د مخدره موادو په قاچاق لاس لري یو شمیر یې لوړ پوړي چارواکي دي، ځکه دوی وسله وال ساتونکي زهري او د تور ښیښو لرونکي موټرې په واک کې لري.
ښاغلي امیری وویل تر هغه وخته چې دغه ډول موټرو د تګ راتګ مخنیوی ونه شي د قاچاق او نامنۍ مخه نه شي نیول کېدای. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
قدرمن اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس له منځه وړل د افغانستان د حکومت په لومړیتوبونو کې یو اقدام دی چې باید ترسره شي. غواړو پر همدې موضوع له تاسو څخه هم نظر واخلو. د اس ام اسونو په برخه کې بس تاسو پیغام په همدې برخه کې لاوریدونکو سره شریک کو. تاسو راته ولیکئ چې ستاسو په سیمو، کلیو او بانډو کې د پولیو د تطبیق په وړاندې کوم مشکل شته او کشتانو دا ستونزې د چا یا کومو ډلو لخوا جوړیږي او هدف یې څه دی. خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به د همدې خپرونې په دوام کې لاوریدونکو سره شریک کړو. ورزو د راپورونو لړۍ ته. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت له قانونو څخه د دولت وسلوال مخالفین د خپلو مالی سرچینو د تقویه کولو لپاره کار اخلي. د دې ولایت چارواکي وایي که مرکزي اداره همکاري وکړي نو دوی کولای شي چې پر وسلوالو دغه مالی سرچینې وچې کړي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت د معدنونو څخه طالب او دایښ وسلوال ګټه پورته کوي. دا څرګندونې د ننګرهار والی محمد غلام منګل ننګرهار ته د خې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استاذ احمد یمسو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې ډېرې قیمتي ډبرې او غمی موجود دي چې وسلوالې ډلې د خپلو مالي سرچینو د غني کولو لپاره کاروي. والی له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه که په دې برخه کې ورسره لازمه همکاري وکړي، دی کولی شي چې د وسلوالو دغه مالي سرچینې له منځه یوسي.
متاسفانه اوس مهال له هغه ناامنو سیمو څخه د هېواد دښمنان، طالبان او د داعش ډلې تغذیه کیږي، تمویل کیږي. نو له دې لحاظه هم مهم دی چې باید په هغو سیمو کې هر څه زر موږ ډاډمن امنیت راوړو تر څو د افغانستان د دښمنانو او د مخالفینو مالی منابع وچ شي او دوی د جګړه کولو اتوان د لاسه ورکړي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذی حضرت علي هم په ختیځ سیمه کې د داعش او طالب وسلوالو د فعالیت څخه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې ولسونه نور د وسلوالو ډلو ظلمونه نشي زغملی. هغه وویل مرکزی حکومت ته پکار ده چې پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
موږ هغه کار دی چې په دې ځای کې راغلی زه شپې ورځ که تا سره راپور صحیح نه وي چې زه یې درد کوم. نو مې راته معلوم دی چې پنجابي څوک دي، هندوان څوک دي، ولوسان څوک دي او رجزی او باجوری څوک دي. مطلب اتیت جعفری دی چې هر طرف ته دغه معلومه ده. همدغه په لاره ځي، همدې لاره باندې کونړ ته ځي. داعش کله په کونړ ته په دې لاره رسول کېږي هغې ځای راوړل کېږي دلته. زه په دې باندې ښه پوهېږم او زموږ ولس هم پوهېږي. زما آواز دی دواړه ډاکټر صاحبان اوري. موږ مشرقي باندې دواړو زور کړی اوس هم لګیا دي کوي. موږ ورنه راځي نه یو.
بلخوا بیا د ملي وحدت حکومت د خې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استاذ احمد یمسود وویل چې داعش وسلواله ډله یوه بهرنۍ پروژه ده چې د اسلامي ارزښتونو خلاف کړنې ترسره کوي. نوموړي وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو ډلو په ځپلو بوختي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې دی له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
مسئله داعش که گروه دیگه است، این واقعا یک پدیده خارجی است و این مسئولیت کل افغان است که در مقابل داعش از یک موضوع بسیار شدید باید ما شما استادگی بکنیم. داعشی ها را در هر گوشه افغانستان که هستند، چرا اینا کارهایشان در راستای مسائل ارزش های دینی و اسلامی ما نیست، اینا باید واقعا سرکوب شوند.
که څه هم د ننګرهار په ځینو ناامنو سیمو کې وخت ناوخته د وسلوالو ډلو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات سره کیږي، خو د کتونکو په خبره د وسلوالو ډلو د ځپلو په خاطر چې څنګه لازمه ده هغه سي عملیات نه ترسره کیږي او یوازې نمایشي بڼه لري.
په خوست کې یو شمیر مدني فعالان وایي تر اوسه په دې ولایت کې د سیمه ییزې ادارې او مرکزی حکومت لخوا د 2015 کال د اپریل د 2 نیټې د ځان وژونکي حملې د قربانیانو له کورنیو سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. دوی د هم وایي چې وسلوالو طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو، خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د پیښې د څېړنې لپاره د ټاکل شویو کمیسیونونو نتیجې تر اوسه هم له خلکو سره نه دي شریکې شوي. نجیب الله الوخیل له یو شمیر فعالانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د خوست مدني فعالان قومي مخور او رونندي وایي چې په یاد ولایت کې د 2015 کال د اپریل د 2 د ځانمرګي برید د کورنیو سره هیڅ ډول مادي او معنوي مرسته نه ده شوې. مدني فعالانو د یکشنبه په ورځ یاد څرګندونې د هغو سلګونو کسانو په غونډه کې وکړې چې په خوست کې د وري د 14 خونړۍ پیښې د قربانیانو د 2 تلین د لمانځنې په موخه جوړه شوې وه. د غونډې یو تن ویناوال مدني فعال زاهد شانګر غوښتنه وکړه چې یاد پیښه دې وڅېړل شي او عاملین دې په ګوته او د قانون منګولو ته دی وسپارل شي.
د دې ولسی لاریونو اصلي تصویر لا تر اوسه هم افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ته نه دی رسیدلی. زه تاسو ته اطمینان درکوم، حتی په ډېرو برخو کې سرچپه یا اپټه تصویر وړاندې شوی دی. موږ دا غوښتنه باید وکړو چې د دې پیښې عاملین باید
په خوست کې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد کاظمي ویل تر اوسه د یادې پیښې له قربانیانو سره مرسته نه ده شوې. د غوښتنه وکړه د ښار هغه جاده چې د وري د 14 پیښه پکې شوې د دې پیښې د قربانیانو په نوم دې ونومول شي.
دغو شهیدانو دغو ټپیانو ته همکاري ونه کړه دغه مرکزی حکومت او یا هم زموږ ولایتي ادارې، نه په مادي لحاظ نه په معنوي لحاظ. له خپلې ولایتي ادارې څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د دغو شهیدانو هغه جاده چې دوی د پاسات په ضد په مبارزه کې په خپلو وینو رنګ کړه هغه دې ونومول شي.
د خوست مرستیال والی شیربادشاه ارګونی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو ګیلې او غوښتنې پر ځای وبللې.
ولس حق په جانب دی، هر څومره اعتراضات چې دوی وي کې ارزي، نو بنا اند ما خواهش داده چې کچیرته موج او دوی ګډ سره کینو چې موږ د محلي ادارې په سطح باندې د دغه شهیدانو کورنۍ سره څومره امکانات لرو د کومې لارې کومک کوي شو زور سره په دغه خبره کې همغږي یو.
یاد دی وی دوه کال وړاندې په همدې ورځ په خوست کې د فساد پر ضد مبارزه په نوم د زرګونو سوله ایزو لاریونوالو په منځ کې ځانمرګي برید شوی و چې خواوو ششل کسان پکې مړه او تر اتیاو نور ټپیان شوي ول. د غونډې ګډونوالو ویل د یادې پیښې د څېړنې لپاره افغان ولسمشر د حاجي دین محمد او ډاکټر اکرم خپلواک مشرۍ دوه کمیسیونونه ټاکلي ول، خو تر پایه یې د څېړنو پایلې د خلکو سره شریکې نه شوې.
نیمه نړۍ د ښځو دپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د اروزګان ولایت کوچیان وایي چې هر کال ګڼ څاروي د ناروغیو له کبله مري. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې په څارویو کې ناروغۍ د تیر کال په پرتله دوه ځلې زیاتې شوې دي. په همدې حال کې د اروزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست د کوچیانو دغه ستونزه پر ځای بولي، خو وایي چې کوچیانو په دې اړه دوی ته مراجعه نه ده کړې. شریف الله شرافت راپور راکوي.
په اروزګان ولایت کې یو شمیر کوچیانو ازادي راډیو ته وویل چې سږنی کال د څاروي لپاره خونړی دی او یو شمیر مرګونی ناروغۍ د څاروي د ودې مخه نیولې. دوی له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره دي لازمې مرستې ورسره وکړي. د دې له جملې څخه یو هم اجی الادا دی او بل هم زریب خان دی چې وای فتیر کال کې له 200 څخه نیولې تر 300 پرې میږي لرلې او اقتصادي وضع یې شوه، خو وروسته د ناروغۍ لامل نیمایي خپل ژوند له لاسه ورکړ.
ولا مرزونه راغلی دی علاج نه رسوي. دا جرزامې بولې دا سرجري دا سترګې خرګې دا نه پرخېږي. دا مرزونه یو لاس نه مړی. څه ودریږي بس قرار ځای په ځای ودریږي ورګ دی ورګ دی والا لاله موږ فاران څو کو چاته بغارو کو چاته چغارو کو خو یو څو کوم علاقي
موږ زری بور دانې پخې تبخ راغلي دي سننه پرسي اخلي زری وړ سي دا مرز نور بس ودرې سو مال مو سو دي وګورې موږ سو دي خو پاک خلاص وي.
اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې د مسولینو په خبره اتیا سلنه خلګې په کرنه او مالداري بوخت دي. د ارزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس ظلمی الکو د کوچانو د دغه خبرو په خبرګون کې وایي چې دوی په هر کال کې د دوه ډوله ناروغۍ د مخنیوي لپاره په ټولو ارزګان کې حیوانات واکسینوي او هڅه کوي چې د څاروي د ناروغۍ مخنیوی وکړي. خو په خبره کې بیا هم د کوچانو په حیواناتو کې کومه خطرناکه ناروغي پیدا شوې وي نو دوی ته دې مراجعه وکړي څو دوی ورسره مرسته وکړي.
کچیر بیا هم داسې ناروغۍ د دوی په مالو کې پیدا شوې وي چې موږ په راویټانو د هغوی مخنیوی نه یې کړی، کیدلی سي دې ریاست زراعت ته مراجعه وکړي، هغه وینه یې موږ راوو او دلته یې ټیسټ وکړو تر څو پورې چې ناروغۍ معلومه کړو او د هغې دوا دفتن دوی ته پیدا کړو. خو تر اوسه پورې په دې مورد باندې نه کوم کوچۍ، نه کوم بزګر، نه کوم دیکان کرهنې ریاست ته راغلی دی.
شاغلی الکو دا هم ویل چې بیا هم د نوي کال لپاره پلان لري په دغه ولایت کې په حیواناتو کې د بروسلوز د ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین لړۍ فیل کړي. د یادونې وړ ده چې د کرنې او مالداری ریاست مسؤلینو ویلي و چې دغه کال د تیر کال په پرتله د کوچانو او کروندګرو لپاره ښه کال دی، ځکه چې په خبره د تیر کال په پرتله ورښتونه پکې زیات و.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکو تایید کړه چې د پکتیکا ولایت د ملي امنیت د ریاست څلور غړي د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوي. د ننګرهار والی وای د دولت وسلوال مخالفان د خپل فعالیتونو د تمویل لپاره د دولت له قانون څخه استفاده کوي. د کونړ امنیتي چارواکي وای چې پاکستانی پوځیانو په خاص کونړ ولسوالۍ و وشت مرمۍ وشتلې دي. په کابل کې پرون د پولیو یا ګزان د لمنځه وړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز پرانستل سو. روسي چارواکي وایي چې د دې هیواد په سنت پیټرزبورګ ښار کې پرونی چاودنه ښایي یو تروریستي عمل وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرنۍ کې هیلي وایي ولسمشر بشار الاسد یو جنګي مجرم دی او ټینګار کوي چې امریکا به دا ونه مني چې هغه یو ځل بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل مصرای سیال عبدالفتاح السیسی ستایلی ده او وایي چې د هغه حکومت ډېر ښه اجرات کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. روسي چارواکي وایي د دې هیواد د سانت پیټرزبورګ ښار په مترو کې پرونی چاودنه یو مشکوک تروریستي عمل و. د راپورونو له مخې په دې چاودنه کې چې په مترو یا ترمځکې لاندې ریل کې وشوه لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د روسیې ولسمشر وایي له ټولو امنیتي ادارو یې غوښتي چې معلومه کړي په سانت پیټرزبورګ کې پرونی چاودنه تروریستي عملو او که څنګه. ولادیمیر پوتین هم د دوشنبه په ورځ په سانت پیټرزبورګ کې چې یوې زورورې چاودنې د دې ښار مترو یا ترمځکې لاندې ریل په نښه کړ. د روسیې روغتیایي او امنیتي مقاماتو په دې چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. خو په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره لا هم ځکه نه ده معلومه چې روسي چارواکي بېلابېلې شمېرې ښیي. د روسیې د روی څارنوالۍ وان الکساندر کورینوی په خپلو لومړیو څرګندونو کې د مترو چاودنه تروریستي عمل یاد کړ، خو وروسته یې وویل چې لا وختي دی چې د دې پیښې د علت او څرنګوالي په اړه څه وویل شي. ولسمشر پوتین په دې چاودنه کې د وژل شوو او ټپیانو له کورنیو او عزیزانو سره خپل غمرازي څرګنده کړې ده. په ټولنیزو شبکو په خپره شوو تصویرونو او ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې له مترو څخه لوګی راپورته کیږي او یو شمېر کسان د مترو په تمځای کې په ټپي حالت کې پراته دي. د سانت پیټرزبورګ د مترو د چاودنې یوې عیني شاهدې وویل نه ټیل ماټیل نو وضعیت آرام او د ادارې وړو، خو تمځای ټول لوګي نیولی و، نه مو شول کولی چې په اسانۍ سا واخلو. په همدې حال کې له تروریزم سره د روسیې د مبارزې ادارې وویل چې د مترو په یوې بل تمځای کې په کور جوړ شوی یو بم وموند چې سمدستي خونسا کړ. تر اوسه پورې چا د روسیې په سانت پیټرزبورګ ښار کې د پرونی چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دې پیښې کلونه وړاندې په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې پر متروګانو او بسونو د بمی بریدونو یادونه تازه کړل.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
اخونزاده له مرغاب ولسوالۍ نه لیکلي د پولیو واکسین مکمل نه ترسره کیږي، دلته امنیت نشته. فتانه له زابله لیکي دلته د پولیو پر ضد د واکسین مخه نه ده نیول شوې. موږ خپلو ماشومانو ته هره میاشت پر وخت واکسین ورکوو او د پولیو ضد کمپاین پر وخت پر مخ ځي. منصور له سپین بولدک نه په خپل اس ام اس کې لیکلي، زموږ په سیمه کې د پولیو واکسین په خپل وخت تطبیقیږي او په وړاندې کوم مشکل هم نشته. احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالۍ نه لیکلي، په میوند ولسوالۍ کې ډیر خلک خپل کوچنیانو ته واکسین نه ورکوي، وایي چې په واکسین کې د سرکوزي وینه ګډه ده. عزت الله عزتمن لیکي، زموږ په جانیخیلو ولسوالۍ کې ټول خلک پولیو واکسین ورکوي، یوازې یو کور انکار ترې کوي. مبارز میدانوال لیکي، زموږ په میدان وردګو ولایت کې الحمدلله هیڅ مشکل د پولیو په وړاندې نشته. زکیم له خوست نه لیکي، دلته د پولیو هیڅ مخالفت نه کیږي. پردیس لوګر نه لیکي، طالب د واکسین مخه نه نیسي، بلکې د صحت د ریاست چارواکي خپل خپلوان په کمپاینونو کې استخداموي چې هغو بیا کلیو ته نه ځي. او محمد ابراهیم هلالزای د بالامرغاب ولسوالۍ څخه لیکي، پولیو به څنګه ورکه شي؟ فقط زموږ د مسجد پر دروازه یو چا لیکلي و چې واکسین شده، ماشومان ټول بې واکسینه پاتې شول. د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې دوه اونیز پروګرامونه واورئ. لومړی تاندې څانګې او ورپسې نیمه نړۍ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
خوګوریدونکو تاندې څانګې ته ستړي مشئ. په روانه خپرونه کې پردې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بې احتیاطي کوي، داسې بې احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبا چوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړې بل لغټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ظلم کوي.
هغه کول شي ورزش وکي، لوبي وکي، هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټر زغلوی او لنور سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نور ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې ځنه وی خو د سندونو او بندونو ډیر اوبو ته ورګړيږي. سکروټي پلاس کینیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یوه وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطۍ ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې همدغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخو اوبو ولمبېدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکټر سره چې مشوره وکړه، هغه وایي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونیسو، نو شینکی ورته یې په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا آرامې ښکارېدې، اندازه یې نه لګېده. په دې ته مونږ یو بم واچول او مایان چې و راجک شول کې دې بم سره بي اوش شول. نو په دې وخت کې ما دا غته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا ز 3.5 متر 4 متر لاندې ډوب شوم، خو بیا زمکه ته ونه رسیدم. هغه دا وای چې ما سره ملګری ډیر وو، یو څو کسان ورټاپ کړو، یو مې چې ونی واغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونی و مې ډوب کړو، یو د کمر په سر ولاړ و، یغه خپل هغه واچول صدر واچول چې ماغه صدر ونی و زبات شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولی، خو باور دی چې د پوهې لاړې دوه ورسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسیدلې، پوهه رسیدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شر د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکرو خپل منځ کې شرط یې لګولی وخت وایي چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ماله یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چا خپل منځ کې شرط لګولی وایي دا غرا کوي ماله. نو دې مسته د اله نور هم قبول کړی وایي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوې د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي، دا چې د منځ ته رسېدلې سه لاسونه او د خپې کاړو پرېښی د بېخي یخ شوی. نو د نورس فکر کړی چې داسې ټوخی کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې ده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کړی اوبه.
د کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې یې له بل همکار سره جنګ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما زما معمولي خبره باندې سره جنګ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو، د باندې سره خبره سره معلومه کړو، پر ما زما معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه د کار کولی زم تازه مثلا وهله یم سم اته اختار یم ورک شاکو یم تر ښکاره کړه پنځه هم ښکاره کړه تر جنګ سره ورته شاکو ګان سره ورسېدل. خو بیا بیرته د خبره پاداسوله بیا نور خلک سره خلاص کړل ځوانان دا دي د پدې معنی چې دی ځان غیرتی ښکارا کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
د کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بهتیاتی خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیق کول لپاره نه دي. موږ ممتل لرو چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي. هغه حالات مثلا کې چیرته موږ یو غیرت باید دي چې موږ ګولیږي زندان ته، ممدار ده چې موږ د فامیل نوم خدشدار کیدای شي او موږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، ممدار ده چې هغه به سرپرسته کیدای شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بی احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بی احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغسې نشو باره کې در واخله، ورو جناب سرکینی زدس نشه کوم زدس نشه کوم ته دې نشه تاب راوړي بل غټه زولې دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې ډرایوري کې پنیشی کې یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي فرشي کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنم فرض دی او ځان خوښ شي د ژوندۍ باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لا سور نه کی.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلې وي او ډېر پام نه وي ورته شوی، په ځواني کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بی احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نور ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مولا ارواپوه ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپیریال کې څوک نه یې منل شوی، د هغه شخصیت نه یې منل شوی، غوښتنې نه یې منل شوی، د هغه فکر سم نه یې ګڼل شوی او هغه ته پام نه یې شوی، د چې کله را لویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر را وباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب و غریب وي تر څو دی نور دنته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشی کړه، د کتنه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بیرته راکته کېدل ممکن نه وي، ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ راواخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي راخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقا د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو راوړوي چې هغوی نشي کولای، مقابل لوري نشي کولای، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغه ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته خیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده؟ ځکه د کار ومشم کولی، ځکه لاسترون نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکاریږي چې دا کار کوم زه اتل ګڼل کیږم؟ ځکه تاسو مه منئ،
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینی نشته، ځوانان دغه کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپل ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادلي پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیبه نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي. چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته. ولې نور روشونه باید موجود نه وي؟ د په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه کارونه کوي، مثلا فلانه چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ پرونی مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لورنو چاپیریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځ ته راوړي چې هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی. څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که دې لاس پرې کوي او وینه تریزي، دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده. ځکه مونږ غو بنسټیز مشکلات لرو. نور د منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده دغه لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وی ورته، اسمپشن پیشفرض، مخکنی هغه شان چې مونږ سم ګڼلی دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پر اړه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپیدل چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو؟ هغه باور تر ته سوال لاندې نه ولې نوې تعریف دي باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنی اتلولي واقع کیږي؟ زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولي بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه وځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړې. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول په دې باندې پوهېږي، ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډیر پوهیږي، دا باور دی، استن دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، دې متول پکار دی. پوه به کېدل شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه، ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم، مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند په اړه باندې بدلې کی. ژوند د انسان حیات، انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
خوږو اوریدونکو، دا تانې څنګه هم دلته پېته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لاس پارم.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دیونی په نیمه نړۍ کې د پولیسو لوی افسر سره د جړه خواله کوي چې لډیرو ناخوالو او ټولنیزو محدودیتونو سره سره بیا هم مبارزه کوي او خپل هیواد او خلکو ته خدمت کوي.
چې د تفنګچا کې خود لوي شو ناخوري مرتل مل سعید در قمی ملغت مارکرت سره اولې د مسالې وخت به تم داتا دیت ک ډیره سختۍ می ولیدلې و خپل پردوی راتوېلې وای دا پورګان کې تل د زشته د دخزه بد ده ته تر اوسه پورې د مسر خورګانې فاميلي رفتمر نه لري ک پولیسو تر ازي پر نرانه دی راسي پر نرانه دی تقاوتم واخلي دا د سینې کې ته زوایلا خزایم ولا نسم کولای ولا ناکي
هله دا تر پای را سره ملوسي ز مسوده نیازیم خو راځي لمړی په غوښ شو همایون هیواد ته چی ته خځو پاړی د تیری ونی جن مهمو په خوتا کته نکړی دا
د خزینه قاضیانو ټولنه د خزینه قاضیانو د شمیر لا زیاتوالي خبر ورکوي وايي په ټول هیواد کې د خزینه قاضیانو شمیر 215 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د خزینه قاضیانو ټولنه څرګندوي د طالبانو په وخت کې خزینه قاضیان نه وي خو اوس ډېر قاضیان په دندو بوخت دي. د دې ټولنې په وینا د 215 خزینه قاضیانو لړلې 215 په کابل 21 په هرات 11 په بلخ او 2 هم په تخار او بغلان ولایتونو کې کار کوي. په کندوز کې وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې نجونو ته لشپږم ټولګي څخه پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د نوموړي ولایت د پوهنې رئیس محمد رستم احمدي ازادي رادیو ته ویلي چې په همدې دلیل د کندوز په کچه د 3000 په شاوخوا کې زده کوونکي نجونې له ښوونې او روزنې څخه بې برخې پاتې شوي دي. ښاغلي احمدي ویلي د دې ولایت په کچه د نجونو 15 ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي چې له کبله یې زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. د کندوز د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال پا دې ولایت کې څه باندې 300,000 زده کوونکي د هلکانو او نجونو په ګډون په 504 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي خو د ښوونځیو له شمیر څخه 215 ښوونځي ودانۍ نه لري. دا ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې یو کس خپله میرمن وژلې ده. دا ننګرهار ولایت ویانه ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې د دور بابا ولسوالۍ په زیارت سیمه کې د رحمت الله په نوم یو تن خپله میرمن په ډزو سره وژلې او دی له سیمې تښتېدلی دی. خوګیاڼي ویلي لومړني معلومات ښیي چې د قضیه د کورني تاوتریخوالي له امله رامنځته شوې ده.
هغه شخص چې ښځه د ښوونې تحصیل کار روغتیایی خدمتونو ته د لاسرسۍ د حق او په قوانینو کې له نورو درد شوي حقونو څخه د ګټې اخیستنې معنی شي له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ګڼې میرمنې له ټولنیزو ناخوالو او محدودیتونو سره سره خپل کار او ژوند کوي. هغه هدف او مقصد چې دوی خپل ځان ته ټاکلی په ډېر میړانې د ترلاسه کولو هڅې کوي. د همدغسې میرمنو له ډلې څخه یوه هم د کابل د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکې کریمه ده چې په وینا یې 40 کاله کېږي د پولیسو لیکو ته راغلې ده. میرمن کریمه اوس د کابل ښار په 12 حوزه کې د جنایي او ښځینه تلاشۍ په برخه کې دنده ترسره کوي. هغه وایي 14 کال وړاندې خاوند چې هغه هم نظامی دنده لرله له دوه ماشومانو سره یې په ځانمرګي برید کې ووژل شو. اوس یې کې یو زوی لري چې د میړه لمړینې وروسته یې پیدا شوی دی. نوموړی د میړه لمړینې وروسته د سختیو او د خپلې اوسنۍ دندې په اړه وایي.
اوس پولیسو کې فقط چیرته چې تلاشي هم زما خورې د کوري که مثلا د وظیفه مثلا په شعبه کې دا هم وظیفه اجرا کوم. جنۍ کې وو د جنۍ کې وظیفه اجرا کوم. نو زه افتخار کوم چې داسې ورونه زه لرمه سزپ مثلا هیچ چای مینه دلو د کور ویم غلو وک سړای میم شای څه او چای مینه دلو د دور نو سره ما کار وک شکر وس هر شای لاره مې تیا جن دا په تحریک غسه د د پل چرخی لاره کې دلته شای څه لور میم شای د سو زوی میم شای څه وس خپل تک تنا پات سند غ زوی می بال مرګ خدای راک نو دغه ډیره سختۍ می ولیدلې او ما تعامل کړلې
ډیر ځله لیدل شوي دي چې د پولیسو په لیکو کې ښځینه پولیس یوازې د تلاشۍ او دفتر دننه دندې ترسره کوي او په عملیاتو او جنګ کې دومره ونډه نه اخلي. خو میرمن کریمه وایي دا سر له دي چې تلاشي کوي په جنایي برخه کې هم فعالیت کوي او په عملیاتو کې هم برخه اخیستې ده.
آرام شئ، تیار شئ، مازم قدم هرش
کې ولایتو تنزو هغه تازو ولسوالۍ غانو ته مربوط کابل سکیږي تلیو او نو لوګار ته تلیم محمد غی لوګار ته تلیم راپور راغلی چې دلته طالبان دی وقت سلامونی ولا وزن ډیر خلک نور رقمونی ول دا وسکټونه په کور کې د شانم راوړل او یو دفعه ته د سوې ما چې کور ته ماته ویل دروازه مو ټاکلو ټاکلو چا وزن کړه پولیسو ویل وای مخ خو نه رانی نو سکه ولای دلته خزینی موږ ته غدا موږ آماده بش په بام کې تلاړه سا کته سا دروازه وکړه دروازه وځکه وځوله چې دلته څنګه کې خدلو وشو نه خوري مارتل مل سعید در قمی مل بلغت مارکړه سړی ولید مسله وخت به تم داته دیت ک د شپې تلې ما خورې د اولادینه می پریخیدی او زه تلې ما ته و مو یم دا وظیفه څنګه د ټول ملت من ته سترګی دی ذاتی په تلې وظیفه ته بیرته څرغلې ما چې زوی می وای وای مادر قرن شریف ته بغل گرفته بدم خو بده می ته ترسینم.
میرمن کریمه وایي د کار پر مهال له ډول ډول پیښو سره مخ کیږي خو په دې وروستیو وختونو کې له کوره د نجونو او میرمنو د تیښتې د پیښو یادونه کوي چې لا ډېرې شوې دي.
قزیسی خورجن خصوصا خزی د پیغلې تختی او خزی لمیړو تختی طلاق اخلي او دې تختی لمیړو نه چې موږ طلاق اخلو یا تختی جلکې غانې لپلار سره ولا پلار مې د سر سره وکړل د قزیو ته ورزو بیا نه سور اولوي بیا موږ مجبور یا نه سود غکه امن خانی ته یو یا مثلا بادام باغ کې کسړای مر سره ونی وبند کوي مثلا د سر قزی ډیر دي نه باید د سزونان د موږ بیا خلسی مثلا و تختی لکور نه نه
په داسې یوه ټولنه کې چې میرمنې له ګڼو ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او هره ورځ په بیلابیلو بهانو زور زیاتی ورسره کیږي د یوې میرمنې ژوند چې د کونډې نوم ورپورې دی له واړه زوی سره په یوازې ځان ژوند کوي او له ټولو مهمه دا چې په پولیسو کې دنده ترسره کوي له څومره ستونزو او محدودیتونو سره به مخ وي. میرمن کریمه وایي کله چې میړه مړ شو او دا یوازې پاتې شوه مجبوره وه د خپل ځان او زوی د ساتلو لپاره کار وکړي خو کورنۍ ته یې د دې دنده د منلو نه ده او په همدې خاطر له میرمن کریمې سره راشه درشه نه کوي.
نو دغه څه ډېرې سختۍ مې ولیدلې او ما تعامل کړلې و خپلو پردیو راته وویلې وای دا په ارګان کې تللې دا زشته ده دا ښځه بده ده ته تر اوسه پورې ما سره خو ارګانې فامیلي رفت آمد نه لري هېڅ سي برات سي زه د ما دروازه څوک نه وځي ولې پولیسو ته تللې پولیس خراب نه دي مګر ما ته وایي وای ته پولیسو ته تللې مګر ته سره رفت آمد نه کوو چې ته یو زشته ښځه یې یو خرابه ښځه یې.
خو میرمن کریمه د پولیسو په لیکو کې د میرمنو ګډون مهم ګڼي او وایي میرمنې باید په ډېرې میړانې سره راشي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. میرمن کریمه زیاتوي دی په ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې دي خو دا چې دنده یې ورته مهمه وه هر څه یې زغملي دي.
پولیس چې مثلا دونه نارینه دي همدونه چې ښځې مې ضرورت خورې چې وګوره اګه کورنۍ تربیه درسته وي که نه هر ځای کې کولی شي چې ته وظیفه خپله په همداسې په افتخارانه اجرا کړې او که کورنۍ خرابه یا خپله خرابه هغه بورګان ورسره خرابېږي نه باید خپل ایمت او خپل انسانیت او خپل هغه ابرو عزت بولند فقط دغه مې خواهش ده له خورګانانه که پولیسو ته راځي په نرانه دې راسي په نرانه دې تقاوت هم واخلي دا د داسې نه کوي چې زه وای لا ښځه یم ولا نسم کولی ولا نه کیږي ما اتمان مې پرېښوده او زه به تلم هغه ته کوتل په سر به مې اتمان پرېښوده زه تلم قومندانۍ ته دوی به وهل نه یي خوړلې له خلکو نه ولا زوی مې قصه وکړه وایي مورې چې قلم به دې ښه راته اخیستې کتابچه به دې ښه اخیستې ښه خوراک به دې سره کېښود وهلم به یې ټکولم به یې او وویني د ما زوی اوس پیلن هغه تغذیه چې وخته خوړله مثلا خوړلې وای اوس بچا خو اوس تغذیهي غوندې پاتې ده دا ټول ما تعامل کړل مګر اوس افتخار کوم چې زوی مې شکر لوی ده خپل هم دغه ده په پښو ولاړی.
میرمن کریمه د خپل یوازیني یتیم زوی لپاره هم لوی هیله لري او وایي چې غواړم زوی مې په ښه ډول وروزم چې سبا ورځ څوک ونه وایي چې په روزنه او پالنه کې مې ناغېړي کړې ده.
می غلط مکتب وای مکتب وای یارا تولس کلاندا زله پارا می لخر سره اول ډاکټر سی سیمور د زړی ماده د تداوی کی مثلا نور جامع ته خدمت وکي نو دغه مرزو د واقعیت یو خد زوی تقدیم کوم څوک دی نو یی صدا د خیر وینې ست پولیسه و
انجام دے زندگی تے سکون دستڑو زڑنو تے خواگا غمور کیے تے وگما دے گلابونو تے پیدانی مانڑے
پولیس کریمی یوازنی هیله داد چې په هیواد کې سوله او امنیت راشي له دولت هم هیله داد چې د سرپنا په خاطر یو نمبر ځمکه ورکړي نو موري نور میرمنو ته دا پیغام لري چې له خپل وړتیا او استفاده وکړي او پر ځان دی باور ولري
دولت ته وایم چې مثلا سوله او امنیت راولي بغیر له دې نه خورچنه دین داتې غواړم چې ماته د نور شي نه راکې هیڅ چا ته نه غواړم دغه نه ځای دی راکې چې زه د کور مې پښاده دی خو کور ته زمغې خاتم یعنی د کال څخه پوره کېږي په قیامت کېږي خورې نری نه زنه لارم کوچ وړم هیڅ څوک نه لارم خوان مې مردو کې و تر اوسه پورې ما سره چا کومک نه دکړه یو روپۍ هم کومک نه دکړه باید خزه داسې ونوایي چې زه عجزه شایم یا د ما جسد د وړکی ده زه نارینه نه یم نه خپل ځان کې د احساس راولي چې زه هم یو انسان یم زه هم یو بشر د خدای یم مثلا داسې د مېړانه وکړي خپل په پښو دې ودرېږي لکه د ما غوندې دغه د خدای شاید ما سره غیر الله کومه کړی ده زوی مې هم تنه پاتې ټول تنه پاتې مګم شکر اوس موټر لرم شکر گروی لارم یو شای نلارم چیز دزمکی جای نلارم چیز آباد کم شکر الحمدلله رضا می درغا پر زادا
تا بغلغه کلوی کری اتلان د زمانی دی
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
سمره پریخی افسانی دی تا انا اید دے خوری تا اتر